The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه د وایس اف امریکا ډیوریډو د ورستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته مو بیا هم هرکلی کوم. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې، په کندهار کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د فروری د 9:30 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. ملګرو ملتونو، هند، پاکستان، امریکا او اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کړی او دای په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم ګام بللی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر ژر به د طالبانو له مشرانو سره وویني. په امریکا او قطر کې له کورونا وایرس لومړني دوه کسان مړه شوي او په پاکستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر څلورو ته رسیدلی. د امریکې ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په امریکا کې 200 تنو ته دا وایرس ورپورې شوی، خو د امریکې د ناروغۍ د مخنیوي اداره دا شمیر شپېته یادوي. او د شام په شمال کې د روس په ملاتړ د شمالي ځواکونو جګړه تیزه شوې او په لکونو خلک بې کوره شوي چې د ترکیې پولې ته نږدې پناه اخیستي او ځینې یونان ته اوښتي دي. اوسم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو، هند، پاکستان، امریکا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کړی او دای په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم ګام بللی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې تر تړون څو غنټې وروسته په یو خبري غونډه کې له طالبانو سره د سولې تړون ډیر کامیاب و بل او ویل چې نور غواړي خپل پوځونه له افغانستانه راستانه کړي.
I want to congratulate President Ghani and the people of Afghanistan. Very successful negotiations. We think they'll be successful in the end.
ولس مشر غنی او افغان ولس ته مبارکي وایم. مذاکرات ډیر په کامیابی تر سره سول. موږ باور لرو چې دا به تر پای همداسي په بریالیتوب تر سره شي. طالبان هم له جګړې ستړي دي، ټول خلک له جګړې ستړي دي. زه به په نږدې وخت کې د طالبانو له مشرانو سره ووینم. د ملګرو ملتو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون لاسلیک کېدل په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره مهم پرمختګ بللی او د دایمي روغې جوړې لپاره د دغو هلو ځلو هرکلی کړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی هم د سولې د تړون هرکلی کړی. د دې سازمان مشر یوسف العاصمین په افغانستان کې د جګړې د شکلو غاړو د تشدد د کموالي تړون ستایلی او غوښتنه یې کړې چې دا لړۍ تر اوربند پسې وغځول سي. د پاکستان د وزیر اعظم د روغتیايي چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا ویلي په هیواد کې دوه نورو کسانو ته کورونا وایرس ورپورې شوی چې وایي له دې سره په پاکستان کې له دې وایرس د اغېزمنو کسانو شمیر څلورو ته ورسید. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال ډاکټر ظفر مرزا وویل له کورونا وایرسه د لومړیو دوو اغېزمنو کسانو درملنه روانه ده او په دوی کې به یو ډیر ژر له روغتونه وایستل سي. ظفر مرزا پر خلکو غږ کړی چې له کورونا وایرسه د ویرېدلو پر ځای دي لزمواري کار واخلي چې دغه وایرس په پاکستان کې نور پسې خپور نشي. په امریکا او قطر کې له کورونا وایرس لومړني دوه کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه یا خالی په غرمه یوې بیړنۍ خبري غونډې ته وویل له کورونا وایرس په واشنگټن ایالت کې یو 50 کلنه ښځه مړه شوې ده.
At this moment we have 22 patients in the United States currently that have coronavirus. Unfortunately,
شغله ټمپوی په امریکا کې تر دې مهاله 22 تنو ته دا وایرس ورپورې شوی، خو د امریکا د ناروغیو د مخنیوي اداره دا شمیر شپېته یادوي. ولسمشر ټمپوی حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په بیړه کار کوي. د خبري غونډې په مهال مرستيال ولسمشر مایک پنس د کورونا وایرس لقبل تر چین ورسته امریکا ته د هغو بهرنیو کسانو پر راتګ بندیز ولګاوه چې په تیرو 14 ورځو کې ایران ته تللی وي. د شام پوځونو د دې هیواد په شمال کې د روسي ځواکونو په ملاتړ پر یاغي ډلو هوایي بریدونه زیات کړي او هڅه کوي چې د دغو ډلو تر ولکه لاندې ایدلب سیمه بیرته ترې ونیسي. په شام کې د جګړې د زیاتېدو له کبله په لکونو خلک له خپلو کورونو کډه شوي او د ترکیې پولې ته نږدې پناه اخیستې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل 3000 کډوال یونان ته اوښتي او دغه شمیر له 25000 څخه 10000 ته زیاتېدلی سي. د روغتیا نړیوالې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې په ایدلب کې بې کوره شوي زرګونه خلک خلک له روغتي اسانتیاو به برخي سوي ځکه چې وای په جګړه کې په درزنونو روغتونونو تبا سوي دي. د ترکی صدر اردوان پر روس ژغ کړی چې له شام ووځي او دوی ته د موقع ورکړي چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې سپینه کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر ژر د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي. خدای ونه ویل چې دا ملاقات
ګران اوریدونکو په بخښنې سره د تخنیکی ستونزې له امله مخکې له مخکې یو رپورټ پیل شو. خبرونه مو د ډیوه ریډیو په وروستۍ سهارنۍ خبرې خپرونه کې اوریدل. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. ملګرو ملتونو، هند، پاکستان، امریکا او اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ نړیوال سازمان د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کړی او دا په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم ګام بللی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ هم افغان ولسته د سولې د تړون مبارکي ویلې او وایي ژر به د طالبانو له مشرانو سره وویني. تفصیل یې زما د همکارې منزه شهید په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر ژر د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي. خدای ونه ویل چې دا ملاقات به چیرته او څه وخت وشي. ښاغلی ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د طالبانو سره موافقه بریالۍ وبلله.
In Afghanistan, 19 years, going on 20 years.
او زیاته کړه چې طالبان او ټولې خواوې د جګړې څخه ستړي شوې دي. ترامپ دا خبرې وروسته تر هغه وکړلې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو د سولې موافقه لاسلیک کړل. ترامپ په خپلو خبرو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان ولسته هم د موافقې مبارکي وویله او زیاته کړه چې په دې اوږدې جګړې کې ډېر کسان ووژل شو. د امریکا ولسمشر د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د رایستلو په حق لوویل چې په لومړي سر کې به د عسکرو یا سرتیرو شمیر شاوخوا 8,600 شي او د نورو په حق لبه هم په نږدې راتلونکو کې پریکړه وشي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 عسکر لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي سلا مشورې ورته ورکوي او په هوایي عملیاتو کې ورسره همکاري هم کوي. د امریکا ولسمشر همدارنګه په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به په موافقې کې په خپلو ژمنو درېږي. هغوی به ترهګر او بد خلک وژني او دا جګړه به روانه ساتي. ښاغلی ترامپ دا ونه وویل چې طالبان به ترهګر په خلاف دا جګړه د افغانستان د حکومت سره په ګډه یا په خپلواکه توګه کوي، خو طالبانو او داعش وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې کړې دي او د یو بل وسلوال یې وژلي دي. ترامپ همدارنګه خبرداری ورکړ که کومه غلطي وشوه امریکایي عسکر به بیرته افغانستان ته ستنه شي. طالبان باید ثابت کړي چې موږ وخت نه ضایع کوو، خو که کومه غلطي وشوه موږ بیرته ستنیږو او داسې چټک او قوت سره به ستانه شو چې تر اوسه چا مثال نه دی لیدلی. خو ښاغلی ترامپ هیله وښوده چې دې کار ته به ضرورت پیدا نه شي. د امریکا ولسمشر ترامپ همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د ټول بهیر څخه خبر وو. طالبانو او امریکا د شنبه یا خالی په ورځ چې د فبروري 9 نیټه وه د قطر په پایتخت دوها کې د سولې موافقه لاسلیک کړله. د لاسلیک په غونډه کې د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی هم ګډون درلود. د لوزنامې تر مخه په لومړیو 115 ورځو یعنی 4.5 میاشتو کې به په افغانستان کې پر ځای 10,000 امریکایي سرتیرو شمیره 8,600 ته راکمیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې لاندې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې په جنګ ځپلي افغانستان کې به د امن سره تړلي ټولو ډلو لکه افغان حکومت، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او عامو افغانانو سره به د مستقلې سولې او د واک اختیار شریکولو لپاره خبرې اترې کوي. تمه ده دغه بین الافغانی خبری اتری پر روانو لسو روزو کې پیل شي او په دغه موده کې به افغان حکومت 15,000 قیدی طالبان خوشی کوي چې په بدل کې به طالبان زر هغه بندیان خوشی کوي چې د طالبانو په ولخه کې دي. په دوحه کې د سولې لوزنامې لاسلیک کېدو په وخت امریکا د بهرنیو چارو سکرتر مایک پامپی ویلي د دې لوزنامې به هیڅ معنا نه وي او دا نننی ښه احساسات به پاتې نه شي که چیرې موږ رښتونی ګامونه پورته نه کړه او خپلې هغه ژمنې مو پوره نه کړې کومې چې مو وکړلې.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. افغان حکومت، امریکې او نیټو ځواکونو پرون په داسې وخت کې چې په قطر کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې په دې هیواد کې د بشپړې سولې د راتګ پر لارو چارو پکې موافقه شوې ده. تفصیل یې له کابل د حقمل روان سادات په رپورټ کې اورو.
نن په کابل کې د افغان حکومت، امریکا متحد ولایتونو او ناټو ترمنځ د سولې په تړاو ګډه اعلامیه خپره کړې او په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. ولسمشر اشرف غنی د سولې په تړاو د اعلامیې د خپرېدو په مراسمو کې چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر او د ناټو عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم ګډون درلود وویل چې ګډه اعلامیه په دې هدف خپره شوې چې افغانستان کې دایمي سوله راشي. اشرف غنی وایي د اعلامیې مواد په عملي کېدو سره به په هیواد کې د ایمی سولی او ثبات ته لار هواریږي او د افغان حکومت، ناټو او امریکا ترمنځ دواړخیزه تړونونه پر ځای دي.
په دغه مشترک اعلامیه کې د افغانستان د اوسنۍ 40 کلن ناورین او د جنگ او سوله ییز حل په لارو چارو موافقه شوې ده. دا سوله ییز حل لاره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه کیږي او بیا به موږ ټول په ګډه د هغه عملي کولو خواته ځو.
ولسمشر اشرف غنی وایي په دې اعلامیه کې افغانستان د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په توګه خپلواکه هیواد دی او د نړیوالې ټولنې امریکا لخوا په رسمیت پیژندل شوی هیواد دی. نوموړي زیاته کړله طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به هم شموله وي او د تاوتریخوالي د کمیدو عملي شوي اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د دایمي جذبندۍ لامل ګرځي او په دې اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په توافقنامه کې هم یادونه شوې.
د امریکا د متحده ایالات او طالبانو ترمنځ توافقنامې هغه برخه چې اورکم چې یو نوی اصطلاح ده او بالاخره دایمي اوربند ته اشاره شوې ده، همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه کوم توافق شوی دی، له دې دواړو څخه هرکلی کوي. د موافقې ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظو ته لري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
په کابل کې د سولې په تړاو د ګډې اعلامیې د خپرېدو په مراسمو کې چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم ګډون درلود، د افغان جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګښت په تړاو ژمنې وشوې. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وویل له ناټو سره د شوې موافقې له مخې اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځایونو باندې بدل شي. هغه وویل چې امریکا او متحدو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره زیاته قرباني ورکړې او ایل شوی هڅې هم په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دی. دای وای کومه اعلامیه چې خپره شوې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو او د سولې توافقنامه د جګړې د پای لپاره ده او موږ له طالبانو غواړو هغه ژمنې چې له امریکا سره یې د سولې په توافقنامه کې ځانګړي کړي دي عمل پرې وکړي او د تاوتریخوالي د کمیدو پروسه جاري وساتي. امریکا به د طالبانو هڅې له نږدې څاري. کابل کې د سولې په تړاو د ګډې اعلامیې د خپرېدو مراسم له پای ته رسېدو وروسته په قطر کې د سولې هوکړې د افغان سولې لپاره د امریکا متحد ولایتونو د ځانګړي استازي زلمی قلیزاد او د طالبانو د پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر ژمنه وکړه چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د سولې راتلو ته به ژمن پاتې وي. حکمل صدات دیوه ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
او وسم کرونا وایرس په امریکا او قطر کې له کرونا وایرس لومړنی دوه کسان مړ شوی او په پاکستان کې په دې وایرس داخته کسانو شمیر څلور تر رسیدلې. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په امریکا کې 200 تنو ته دا وایرس ورپورې شوی، خو د امریکای د ناروغیو د مخنیوي اداره دا شمیر شپېته یادوي. تفصیل نصر الله راوروي.
امریکا کې اولنی تن د کرونا وایرس له وجې مړ شوی. د چارواکو په وینا دغه مړ شوی تن د امریکې په مغربي ریاست واشنگتن په ښار کرکلینډ په یو هسپتال کې علاج روان و. د امریکا د بیماریانو د مخنیوي او کنټرول ادارې سی ډی سی مشر رابرټ ریډفیلډ وویل چې د دغه مړې شوې ښځې د بیمارۍ د سفر سره څه تعلق نشته چې چیرته یې سفر کړی وي. بلخوا صدر ټرمپ د خالی یا شنبه په ورځ په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې یو خبري غونډې ته وویل دغه ښځه چې کومه بیګا شپې مړه شوې ده دغه عمر د 50 کال نه زیاتو او ډیره سخته بیماره وه. سر ټرمپ زیاته کړه چې د دې بیمارۍ د مخنیوي لپاره په دې نوي دور کې تر ټولو لوی ګامونه یې اخیستي. صدر ټرمپ وویل چې په 1 جنوري د چین د بهرني وګړو امریکې ته په راتګ پابندي لګولې وه. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د ایران د سفر په حق له نور سخت بندیزونه اعلان کړل. هر هغه بهرنی وګړی چې په دې تیرو 14 ورځو کې د ایران سفر کړی وي نو امریکې ته به یې نه پرېږدي. او د سره سره د ایتلی او جنوبی کوریا ته د سفر نه کولو په اړه ست مشوره جاری کړي. دا هیوادونه دي چې د چین نه وروسته د کرونا وایرس نه ډیر اغیزمن شوي دي. بلخوا کرونا وایرس په خپرېدو دی او په دې یره چې په نړۍ کې اقتصادي بحران پیدا کړي او د سیاحت نړیوالې ادارې په دې اړه لوی خطر خبرتیا لوړه کړې. د دغه یاد وایرس د نړۍ دویم لوی اقتصادي هیواد سست یا روکړی. د خالی یا شنبه په ورځ چین په یو رپورټ کې ویلي چې په فروری میاشت کې په صنعتي پیداوار یا په تولیدي فعالیتونو کې ډرامایي کمی راغلی. د نړۍ سټاک یا د ونډو قیمتونه یا بیې د جمعې په ورځ نور هم کمی شوي. د 2008 نړیوال اقتصادي بحران وروسته دا د ټولو نه ناوړه یا بدترینه اونۍ وه. قطر د خالی یا شنبه په ورځ د کرونا وایرس نه اغیزمن شوی لومړنی تن پخلی کړی او دا درې ورځې وروسته د هغه مخې ته راغلی کله چې د قطر مشر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د ایران نه د خپل وګړو د وتلو حکم کړی و. یو ورځ وروسته چې مکسیکو، نایجیریا، نیوزیلینډ، لیتونیا، بیلاروس، آذربایجان او آیسلینډ هم د لومړنو تنانو پخلی کړی چې د کرونا وایرس نه متاثره شوي. فرانس هم د 14 کرونا وایرس د کیسونو پخلی کړی. د ایتلی د ملکی حفاظت ادارې ویلي چې 8 تنان ترې مړ شوي. په دغه یاد هیواد کې د کرونا وایرس نه د مړو شوو تنانو شمیر یو کم درش ته رسېدلی. د امریکا د بیماریانو د مخنیوي او کنټرول اداره سی ډی سی ویلي په امریکا کې 80 کیسونه رپورټ شوي، خو صدر ټرمپ ویلي چې 2 تنان ترې اغیزمن شوي او 4 تن دی چې د بهر هیواد سفر یې نه دی کړی او کرونا وایرس ورته لګېدلی. بلخوا په چین کې د کرونا وایرس کې کمی راغلی. چرته نه چې دغه وایرس خپور شوی و 400 نور تنان د دغه یاد وایرس د وجه مړه شوي. د چین د صحت ملي کمیشن ویلي چې په هیواد کې 429 تنان د کرونا نه اغیزمن شوي او تر اوسه پورې د دغه وایرس نه په چین کې د اغیزمن شوو تنانو شمیره 1,200,250 ته رسېدلی. جنوبی کوریا د خالی په ورځ 849 کیسونو پخلی کړي چې په دغه یاد هیواد کې یې ټوله شمیره 3,150 ته رسېدلې. د چین نه وروسته د ټولو نه زیات مړي په ایران کې شوي، چرته چې 43 تنان د کرونا له وجې مړه او 593 تنان ترې اغیزمن شوي دي. یاد دی وی چې کرونا وایرس په شپېته هیوادونو کې موندل شوی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 2900 تنان وجلی. د خالی یا شنبه په ورځ د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا نه اغیزمن شوو تنانو شمېره د 85000 نه زیاته شوی. په یورپ کې 50 تنانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی، بلخوا په جرمنی کې 1000 تنان کوارنټاین کړی شوی دي. او د پاکستان وزیر اعظم د صحت سلاحکار ډاکټر ظفر میرزا په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د دوه نورو تنانو پخلی کړی چې کرونا وایرس پکې موندل شوی، چې په پاکستان کې د یاد وایرس نه د اغیزمن شوو تنانو شمېره 3 ته رسیدلې. ظفر میرزا زیاته کړه چې د کرونا وایرس نه متاثره شوو لومړنو دوه کسانو درملنه روانه ده او په دغو کې به یو ډیر زر د هسپتال نه خوشی کړل شي. نوموړي په خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال په خلکو غږ کړی چې د کرونا وایرس د لاسه د ورېدلو پر ځای دی د ذمهوارۍ نه کار واخلي چې دغه وایرس مخنیوی وشي.
خبری خپرونه لا روانه ده. د شام په شمال کې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو جګړه تیزه شوې او په لکونو خلک بې کوره شوي چې د ترکی پولې ته نږدې پناه اخیستي او ځینې یونان ته اوښتي دي. د ترکی صدر اردوان پر روس غږ کړی چې له شام ووځي او دوی ته د موقع ورکړي چې له ولسمشر بشار الاسد سره سپینه کړي. تفصیل یې د بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د ترکی صدر طیب اردوغان پر روس غږ کړی د شام نه دی ډډی تشي او صدر بشار الاسد دی دوی ته پریک دی چې معلومه کړي ورسره. نوموړي د خالی پورس خپل پلویانو ته د بیان په وخت وویل ترکی شام ته د صدر بشار الاسد په خوخه نه د شامی وګړو په خوخه ورننه وته وو. نوموړي ویلي د خپل سلوړ دیر شو پوځیانو په وجنې شام ته سخت گزار ورکړی دی. صدر طیب اردوغان وای
2100 üzerinde rejim unsuru artık
د ترکی پوزونو د شام 2000 عسكر وجلی او دا غوی 300 پوزی گاډی هم تبا کړی دي. د دې ترڅنګ یو د کیمیاوي وستو فیکټری ورله هم په بمونو الوزه ولیدا. د شام سرکاري خبری ایجنسی د ترکی د صدر دغه داوی رد کړی دي او ویلی دي ک ترکی د کیمیاوي وستو فیکټری رښتیا تبا کړی وي نو د زهرجن گیسونو د لاسبه په الیپو خار کې په ملیونونو خلک مړ شوی وي. په برتانیا کې د شام لپاره د بشری حقوقو څارونکې رامی عبدالرحمن وای د ترکی لخوا په 13 ساعتو کې د حملو په وخت د شام 8 پوځیان وجل شوي او دغه سي عربي میډیا وای د ترکی لخوا په یو ډرون بریټ کې هم د حزب الله ډلې 8 وسلوال وجل شوي دي. د شام لخوا په ادلیب کې د وجل شوي ترکی عسکرو په جنازه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو چې پکې په خپل صدر اردوغان هم شامل وو. نوموړي دغه جنازې ورستو ولسته اول ترکی د پخوا په شان اوس هم په شام، لیبیا او یو شمیر نورو سیمو کې جنگیږي او دغه سي ډیر پوځیان به نور هم وجل کیږي. بلخوا په ترکی کې په زرګونو پناګزین چې د خالی په ورځ یونان ته راوختلو هڅه کوله د یونان امنیتي عسکرو په اوخ کې به یون کې ګیسونه ورشتلې دي. د ترکی صدر اردوغان غواخ کړي ک یورپ ورسره د پناګزینو په اړه خپل ژمنې پوره نکړي نو دوی به پناګزینو ته یورپ ته د ننوتلو لپاره خپل دروازې پرانیزي. صدر اردوغان دا وکړي د خالی په ورځ 13000 پناګزین د ترکی نه یونان ته اوختي دي او دغه شمیره د 15000 نه 15000 ته ختلې شي. نو موړي په جرمنی غواخ کړي ک د دغه پناګزینو ودرول غواړي نو ترکی ته د تړون سره سمې پیسې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشار الجعفری د جمعې په ورځ امنیتي شورا ته ویلي ترکی د سوچی او آستانه د لوزنامو نه سرغړونه کړې ده چې تر مخه به ترکی د یاغي وسلوالو مخنیوي کوي، بلکې ترکی په ادلیب کې خپل د څارونکو پوسټونه په جنگي مرکزونو کې بدل کړی دي چې د شام او روس د عسکرو په ضد یې کاروي. د شام په ادلیب سیمه کې د روانې جګړې د ختمون لپاره د ترکی او روس پوځي چارواکو ترمنځ روانې خبرې اترې هم ناکامه شوې دي او د ترکی خارجه وزیر مولټ کاوسوغلو د خالی پورس خبريالانو ته ویلي د ترکی صدر طیب اردوغان به د مارچ په 15 نیټه د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په دغه کشاله په خپل لیدل کتل کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د انټرنیټ ځینو نړیوالو کمپنیو خبرداری ورکړی چې که پاکستان په ورستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د کنټرول په اړه په خپل جوړ کړي قانون کې بدلون رانوست، نو په دې هیواد کې به خپلې پاڼې بندې کړي. تفصیل یې له اسلام آباده د اورنګزیب خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت دلته د سوشل میډیا دپاره قانون جوړولو په حق له د مشورت دپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا لوی او مشهور ویبپاڼو دړکه کړې ده که چیرې پاکستان د قانون کې بدلون را نه وستو نو پاکستان کې به خپله دا ویبپاڼې اتړي. د انټرنیټ دپاره آسیایي ائتلاف چې پکې فیسبوک، ټویټر، ګوګل، اپل، امازون، یاهو او نور مشهور ویبپاڼې شامل دي، د ائتلاف د پاکستان وزیر اعظم ته یو خط لیکلی دی چې پکې واضح کړی ده که چیرې پاکستان په سوشل میډیا کنټرول دپاره وړاندې شوی قانون کې بدلون را نه وستو نو مجبوره به وي چې پاکستان کې دا ویبپاڼې اتړي، ځکه چې دا قانون د انټرنیټ استعمال په حق له د عالمی قانون پر ضد دی کوم چې هر یو تن ته د رای اظهار ازادي ورکوي. دغه شان د قانون له وجې به ممکن نه وي چې دا ویب پاڼې د پاکستان ولس ته نور خپل خدمات یا سرویسز ورکړي. خط کې ویلي شوی دی چې د ویب پاڼو باندې پاکستان حکومت دا فشار اچول غواړي چې د انټرنیټ استعمال کوونکو ذاتی معلومات ورسره شریک کړي کوم چې د رای د اظهار ازادي پر ضد کار به وي. خط کې ویلي شوی دی د انټرنیټي کمپنۍ دا قانون مخالفت نه کوي خو پاکستان حکومت دې د قانون جاج هم واخلي کوم بچی د پاکستان په معیشت منفی اغیز غورځوي. که چیرې دا ویبپاڼې پاکستان کې اتړلی شي نو تاوان به څه وي؟ د دې تپوس په ځواب د انټرنیټ صارفینو حقونو دپاره کار کوونکي شفیق گیګیانی څه داسې ورکوي چې کپنو ته به خو نقصان نه وي ځکه چې پاکستان نه د کپنو ته ډېر کم مالی ګټې رسي خو پاکستان ولس به پرې اغیزمن شي. شفیقی یعنی وای
دا سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام چې کوم دی حکومت هم خپل پیغام رسوي، لکه چې اوس موږ ګورونه تقریبا وفاقي حکومت کې هم او صوبایي حکومت کې هم دا سوشل میډیا خپل سیلز جوړ شوی دی. د سره سره تقریبا هر ډپارټمنټ چې کوم دی دا غي پی آر او چې کوم یې هغه په سوشل میډیا باندې ټریننګ ورکړل شوی دی، پرې فیسبوک او پرې ټوئیټر باندې. نو دا په هیل دغه چې باندې د دې سره با د دې کوم الیډي دا دونه مهنت کړې دي ولا دونه فالوورز ولا دونه خلک راغون کړې دي دا ویل دا وتی د حکومتي طرفونو ته دا لوستارنګ دي. سره سره چې کوم کاروبارونه په پاکستان کې روان دي او زیات تر انحصار چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې دي، دا هو هم هغه کاروبارونه چې کوم دي سره په ټپ ودرېږي. نو دا په لید سره چې کوم زموږ خپل مسلې دا بډیر شي فیسبوک او هغه سوشل میډیا دا دونه فرق دا په خیل ترونه دي.
د پاکستان حکومت لخوا په سوشل میډیا باندې کابو راوستو دپاره د قانون تر مخه هر یو ویبپاڼه به د دې پابند وي چې استخباراتي درو په غوښتنه د یو تن معلومات دوی سره شریک کړي او که نه کوي نو 50 کروڑ روپۍ به جرمانه کیږي. دغه شان د حکومت په غوښتنه دا ویبپاڼې د یو تن لخوا شوی پوسټ اخوا کولو پابند به هم وي او پاکستان کې به خپل دفتر هم پرانیزي. په دې حکومتي فیصلې ډېر تنقید روان دی چې دغه شان کولو له وجې حکومت د رایې د اظهار بنیادي حق باندې بندیز لګول غواړي. د تنقید نه پس حکومت یو مشاورتي کمیټي جوړه کړې ده چې 2 میاشتو کې به ټولو فریقانو سره مشاورت کوي او هغې نه پس به د قانون په حق له خپل وړاندیزونه وړاندې کوي.
له دې سره د ډیوا ریډیو خپرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شېبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خپرونې اورېدلای سئ. د ډیوا ریډیو خپرونې به بیا ماښام پر 6 بجو پیلېږي. تر هغه وخته ما بارک والی نخیل او د دې خپرونې پروډوسر منذر شهید ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یاست ښه ورځ ولرئ.